라디오.
라디오 아자디.
السلام علیکم ستلیم شه وخت په افغانستان کې د سهار او بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو سهارنی خبری مجلې ته ښه راغلاست وایم نن یک شنبه ده د 14 کال د چنګاښ 14 د 2021 کال د جولای 4 وړاندې اوري افغانستان کې د سر سلیم نړیواله کمیټه وایي روان وسلوالو نښتو کرونا وبا او سختې وچکالۍ د ملکي افغانانو ژوند له خطر سره مخ کړی د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم په افغانستان کې د ناامنیو په پراخېدو اندېښنه ښودلي
جګړه نه یوازې د حل لاره نه ده بلکې ملکي تلفات او د عامه بنسټونو نړېدل له ځان سره لري
له پکتیا وروسته چې پکې د مخابراتي خدمتونو د ځنډېدو راپورونه ورکړل شوي وو دا وار خوستیان شکایت لري چې د شپې لخوا په ځینو سیمو کې ټلیفونونه کار نه کوي
د دوه هفتونو را په دې خوا د تریزی علي شیر په ولسوالۍ کې د ټولو مخابراتي شبکو فعالیت بند ده
د ایران ولسمشر حسن روحاني وایي اندېښنې شته چې ایران د کرونا ویروس له پنځمې څپې سره لاس او ګریوان شي
ما کلی کشور هم این نگرانی وجود داره که در مسیر موج پنجم قرار بگیریم
او د ژوند رنگونه حمله رو
سکالجی چا پنځه بوجې تخم کرل واغې ټولس بوجې غنم ورته کړی نو هغه وخوري که خرچه کې کټکټر ته ورته
تر هر څه مخکې خبرونه د مهمو خبرونو سره ټکی د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي د روان کال له پیله د بې ځایه شوي کورنیو شمیر تر 2000 واوښت د افغانستان د ملکي هوایي چلن اداره وایي د باګرام هوایي اډې د رادار او مخابرې سیسټمونه بیرته فعال شول او د روغتیا نړیوال سازمان وایي د آسیا پراختیایي بانک په مرسته د کووید 19 ناروغۍ د تشخیص یو بل لابراتوار په بادغیس ولایت کې پرانستل شو او د پاکستان یو پولیس هغه سړی وواژه چې په وروستیو کې مقدساتو ته د سپکاوي د ادعا او له کبله تر زندانی کېدو وروسته خوشې شوی و پور خبرونه د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي د روان کال له پیله د بې ځایه شوي کورنیو شمیر تر 2000 واوښت د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار عبدالباسط انصاري ازادي راډیو ته وویل شپږ زره کورنۍ یوازې د تېرې میاشتې په دویمه نیمایي کې د جګړو له کبله بې ځایه شوي
تروسه شاوخوا 22,414 کورنۍ په بیلابیل ولایتو کې ریزای شوی دی او په امن محلاتو کې انتقال شوی دی د جوزا د میاشت 15 تاریخ نه تر پایه پورې شاوخوا 15,000 کورنۍ د جګړې له کبله بیزای شوی دی
خغلې انصاری اټکل کوي چې د غوټولو بیزای شو کورنۍ د وګړو شمیر خایي تر 1,600 واوړي د کډوالو رسنیدونکو چارو وزارت تملری د نړیوالو بشرپالو ادارو په مرسته اړو کورنۍ ته عاجل مرستې برابرې کړې د افغانستان د ملکی هوایي چلن اداره وایي د باګرام هوایي اډې د رادار او مخابري سیسټمونه بیرته فعال شول د دې ادارې په خبره دغه سیسټمونه له باګرام هوایي اډې د بهرنیو ځواکونو تر وتلو مخکې غیر فعال وو د ملکی هوایي چلن ادارې تیر شپه په خبر پاڼه کې ویلي دغه سیسټمونه د دوی د تخنیکی ډلې لخوا بیرته فعال کړای شوی د رادار او مخابري دغه سیسټمونه به د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر د الوتنو د لارښوونې لپاره کارول کیږي د افغانستان دفاع وزارت د جمعې پورس ازادي راډیو ته وویل له باګرام هوایي اډې ټول امریکایي او نور بهرني ځواکونه وتلي او ټول مسؤلیت یې ملي اردو ته سپارل شوی دی د افغانستان برېښنا شرکت د برېښنا د پایو او نورو تاسیساتو د خوندیتوب لپاره له خلکو د دوی د طرحو شریکولو غوښتنه وکړه دغه شرکت ویاند سنگر نیازی پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل دوی له خلکو د طرحو غوښتنه تر پراخو سلامشورو وروسته وکړه
یو ځل بیا مو غوښتل چې زموږ هیوادوال خپل نظرونه طرحې له موږ سره شریکې کړي تر څو موږ د دوی د طرحو له منځ څخه داسې یو څه ترلاسه کړو چې هغه د برېښنا د تاسیساتو په ساتنه کې مفید واقع شي
د افغانستان برېښنا شرکت وایي په تیرو شپږو میاشتو کې د برېښنا نه دېرش پایې په چاودنو کې ړنګې او ویجاړې کړی شوي او له امله یې دغه شرکت ته په میلیونونو افغانۍ زیان اوښتی برېښنا شرکت د طرحو د ترلاسه کولو لپاره د خپل ایمیل پته هم پر خپل فیسبوک پاڼه خپره کړې د د روغتیا نړیوال سازمان وایي د آسیا پراختیا بانک په مرسته د کووید 19 ناروغۍ د تشخیص یو بل لابراتوار په بادغیس ولایت کې پرانستل شو. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان WHO څنګ پرون ناوخته په یو ټویټ کې ویلي له دې سره د دوی په همکارۍ د دغو لابراتوارونو شمیر 1 ته ورسید. بل خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت سرپرست وحید مجرو پرون په کابل کې یو کانفرنس ته وویل د کرونا وایرس درېمه څپه لا هم د خپرېدو په حال کې ده. ښاغلي مجرو وویل د وایرس دا نوې بڼه د هیواد په مرکزي او لویدیځو ولایتونو کې ډېره په خپرېدو ده. په ټوله کې په افغانستان کې په کرونا وایرس د مړو شمېر 5200 ته رسېدلی دی. په کرونا وایرس د اخته کسانو رسمي شمېر 1,25,055 ښول کېږي، خو اټکل دا دی چې واقعي شمېر به خورا زیات وي. د پاکستان یو پولیس هغه سړی وواژه چې په وروستیو کې مقدساتو ته د سپکاوي د ادعاو له کبله تر زندانی کېدو وروسته خوشي شوی و. پولیسو پرون شنبه وویل تورن کس محمد وخاص د جمعې په ورځ د پنجاب ایالت په رحیم یار خان ښار کې په ساتول وژل شوی دی. د پولیسو یو ویاند احمد نواز ویلي یو 20 کلن پولیس چې په دې وژنه تورن دی څارنوالانو ته ویلي وقاص یې مقدساتو ته د سپکاوي له کبله وژلی. وقاص په 2014 میلادي کال کې په فیسبوک کې د خپلې یوې لیکنې له کبله محاکمه شو چې دی اسلام ستر پیغمبر ته په سپکاوی تورن شوی. د تیر میلادي کال تر براءت اخیستو وروسته له زندانه خوشی شوی و. په سوریه کې د کوردانو کورواکي ادارې 60 تنه نور ماشومان د داعش ډلې لیو کمپ څخه تسلیم او خپل اصلي مینو ته د ستنولو لپاره د روسیې هیات ته وسپارل. د سوریې په شمال کې د کوردانو د کورواکي ادارې په پرونی اعلامیې کې راغلي دغه ماشومان چې په یوې افراطي ډلې پورې د مربوطو روسانو پرون شنبه د روسیې هیات ته وسپارل شول. له دې سره د هغو کسانو شمیر 250 ته ورسېد چې له سوریې بیرته روسیې ته لیږدول شوي دي. د روسیې د ماشومانو د حقونو دولتي کمیسون مرستیالې لاریسا نیکلایف وویل موږ هڅه کوو ټول دغه ماشومان د دوی اصلي کورنیو ته ستانه کړو. د اروپایي شورا پخوانی مشر ډونالد توسک بیرته د خپل پلرني هیواد پولند سیاستونو ته ستون شو. ښاغلي توسک چې د پولند د صدر اعظم په توګه یې هم دنده ترسره کړې پرون په وارسا کې په خپله وینا کې د مدني پلاتفورم په نوم د اپوزیسیون ګوند ته اشاره کې وویل
هو زه راستون شوم، پوهیږم چې تاسو مې ډیر وخت په انتظار کې پریښودی.
څلور شپېته کلن ډونالد توسک دوی لسیزې مخکې د مدني پلاتفورم د ګوند په تاسیس کې همکاري کړې وه او له 2001 څخه تر 2012 کاله پورې د پولند 14 صدر اعظم و. دی له 2014 تر 2019 کاله پورې د اروپا د شورا د رئیس په توګه هم دنده ترسره کړې چې ګڼ بحرانونه یې مدیریت کړل، لکه د کډوالۍ ستونزه، د یونان اقتصادي رکود او له اروپایي ټولنې د برېټانیا د وتلو یا برگزیت موضوع. او د اروپا کپ د سیالیو په لړ کې بیګا ډنمارک او انګلستان ټیمونه نیمه پای لوبې ته ووتل. په لومړۍ لوبه کې ډنمارک وکولی شول چک جمهوریت ته 2-1 ماته ورکړي. په دویمه لوبه کې هم انګلستان په 4 ګولونو اوکراین له مخې لیرې کړ. تمه ده چې د جولای په شپږمه یعنې سه شنبه ایټالیا د اسپانیا په وړاندې لوبه وکړي. همدارنګه به راتلونکي چهارشنبه انګلستان له ډنمارک سره لوبه ولري. تمه ده د اروپا کپ د سیالیو پای لوبه یا فاینل راتلونکي یکشنبه د جولای په 11 وشي.
د افغانستان د څلویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
او دا هم د افغانستان د ځینو سترو ښارونو د هوا حالات چې د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې وړاندوینه کړې. کابل اسمان نیمه وریځ ده، تودوخې لوړه درجه 22.8، هرات کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 23.8، مزار شریف کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 25، کندهار اسمان شین ښودل سوی، د تودوخې لوړه درجه 30.8، او بلاخره جلال آباد کې به اسمان نیمه وریځ وي، د ورښت اټکل هم سوی، د تودوخې لوړه درجه 30.8 اټکل سوی.
خبرونه مو واوریدل. کولای شئ دا خبرونه د ازادي رادیو په پانی ازادي رادیو دات کام کې ولولئ. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د سر صلیب نړیوالې کمیټې په افغانستان کې د روان امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه وښوده. دغه کمیټه وایي دا ملکي افغانان دي چې په افغانستان کې د روانو جګړو درنه بیه پرې کوي. د دې ادارې په خبره ناامنیو، وچکالۍ او د کرونا وبا له کبله راغلی پیچلی وضعیت د بشري مرستو رسونې چارې اغېزمنې کړي. اخو د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هم په افغانستان کې د ناامنیو په پراخېدو اندېښنه وښوده. نور حال په دغه راپور کې.
په افغانستان کې د سره صلیب نړیواله کمیټه یا ICRC وایي روانو وسلولو نشوتو، کورونا وبا او سختې وچکالۍ د ملکي افغانانو ژوند له خطر سره مخامخ کړی دی. د دې ادارې په خبره دغه درې ستونزې چې په وروستیو کې شدت زیات شوی د عامو افغانانو پر ژوند مستقیم اغیز لري. په کابل کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویاندې رویا موسوی ازادي رادیو ته وویل د دې اداره بیا هم د افغانانو چوپړ ته متحده ده.
ما جدا نگرانی وضعیت هستیم کی مردم
موږ دغه وضعیت ته سخت اندیشمن یو. دا د افغانستان خلک دي چې د دې جګړې درنه بیا پرې کوي. د سره صلیب نړیواله کمیټه د یو بشر دوستانه بنسټ په توګه افغانانو ته متحده ده. موږ له سره میاشتې ټولنې سره یو ځای د روغتیا بندیانو ته د لاسرسي د بندیانو له کورنۍ سره د دوی د اړیکو ټینګولو او په افغانستان کې زموږ د ارتوپیډي د اوو مرکزونو له لارې خپلو خدمتونو ته ژمن یو. خپل توان ته په
د سره صلیب نړیوالې کمیټې عمومي رئیس رابرت ماردینی د تیر لمریز کال په لړم یا عقرب میاشت کې افغانستان ته د سفر پر مهال ویلي وو په روانه جګړه کې ښکېل لوري د جګړې قوانین نه رعایتوي، ځکه نو هره ورځ په جګړه کې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوړي. د سره صلیب نړیواله کمیټه یو غیر دولتي بشرپال سازمان دی چې اصلي دفتر یې په جنیو ښار کې دی. دغه سازمان د جګړې له ټپیانو سره مرسته کوي، د بندیانو او د هغوی د کورنیو ترمنځ اړیکې ټینګوي او د بشري مرستو په انسجام کې برخه اخلي. په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون پرون په یو ټویټ کې ویلي نړیوال ځواکونه داسې وخت له افغانستانه وځي چې افغانستان نه یوازې له سختې جګړې او نامعلوم برخلیک سره مخامخ دی، بلکې له جزات څخه د معافیت کلتور هم پر ځای پاتې دی. د دغه کمیسیون کمشنر ویان شکر الله مشکور د ناامنیو زیاتېدو ته په اشاره پرون ازادي راډیو ته وویل
مونږ تل د جګړې او تاوتریخوالي د زیاتېدو او پراخېدو په تړاو اندېښنه څرګنده کړې. کمیسیون یو ځل بیا غږ کوي چې ستونزه دې باید د خبرو او اترو له لارې هواره شي. جګړه نه یوازې د حل لار نه ده، بلکې ملکي تلفات او د عامه بنسټونو نړېدل له ځان سره لري، کوم چې د جګړې له اصولو ښکاره سرغړونه ګڼل کیږي.
په داسې حال کې چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د بهیر بشپړېدو ته شاوخوا یوه میاشت پاتې ده، په افغانستان کې د جګړو شدت هم زیات شوی دی. هر ورځ په بېلابېلو ولایتونو کې د ځینو ولسوالیو او سیمو د لاس په لاس کېدو په جګړه کې د خلکو د زیانمنېدو او مرګ ژوبلې خبرونه ورکول کېږي.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه 12 شپږ نیوي په ټول افغانستان کې.
وربشو میدان وردک ته د میدان وردک ولایت چارواکو تایید کړی چې د مرکز میدان ښار کې د توپ په نوم دخته کې له پرو تعلیمي مرکز څخه تاکتیکي شاتک شوی دی. د معلوماتو پر اساس ویل کیږي په تعلیمي مرکز کې تر 250 تنه سرتیري موجود چې زیات د سقوط شو ولسوالیو څخه راغلي او نور حال په دغه راپور کې.
د میدان وردګو ولایت سیمیز چارواکي خبر ورکوي چې دغه ولایت په مرکز میدان ښار کې د ټوپ نوم په دشته کې له پرو تعلیمي مرکز څخه تکتیکي شاتک کړی دی. د دغه ولایت امنیه کمانډان مصطفی معیار تیر ورځ نو وخت ازادي راډیو ته تایید کړ چې له یاد مرکز څخه د شنبې د ورځې په نیمایي کې تر جګړې وروسته افغان ځواکونه ترې راووتل او تکتیکي شاتک یې وکړي. کومندان وایي د یادې جګړې پر مهال افغان سرتیرو ته کوم زیان نه دی رسېدلی، خو وایي د وسلوالو طالبانو د مرګ ژوبلې په اړه هم معلومات نه لري چې هغوی ته مرګ ژوبله اوښتې او که نه. د معلوماتو پر اساس ویل کیږي چې په یاد تعلیمي مرکز کې تر 250 تنه سرتیري پرې موجود و چې زیاتې یې د سکوت سو ولسوالۍ څخه راغلي و ورته، او دغه راز یاد مرکز له ډېرې مودې راهیسې وسلوالو طالبانو کلک محاصره کړی و. د ټو په نوم په دغه دښته کې یا د قرارګاه یا هم تعلیمي مرکز د میدان ښار څخه په شاوخوا 22 کیلومترۍ کې پروت دی. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د هیواد د نورو ولایتونو په څیر په میدان وردګو ولایت کې هم جګړو زور اخیستی چې یوازې په تېره میاشت کې د دغه ولایت 15 ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاسونه تلبیدلي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوس هم د لویدیځو مطبوعاتو تبصرو ته پام وکړئ.
ګڼو لویدیځو ورځپاڼو او رسنیو افغان ځواکونو ته د بګرام د اډې د سپارلو په هکله مطالب خپاره کړي دي. میل آنلاین لیکي چې د برتانیې د پارلمان یو محافظه کار غړي له افغانستانه د ځواکونو د وستلو په اړه د خپل هیواد په پوځي مشرانو انتقاد کړی دی. تام توګندات له افغانستانه د ځواکونو وستل یو لوی ستراتیژیک تیروتنه ګڼلې. د پارلمان د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر چې څلور کال په منځني ختیځ کې خدمت کړی وایي چې له افغانستانه د ځواکونو وستل دا معنی ورکوي چې برتانیا د په نورو هیوادونو اغیز خپرول هیر کړي. نوموړي ویلي دي چې د ځواکونو راوستل دښمنان زړور او متحدین مایوس کوي. میل آنلاین زیاتوي چې د برتانوي ځواکونو وروستۍ ډلګۍ به په څو راتلونکو ورځو کې خپل هیواد ته ستنه شي. ټاکل شوی شاوخوا 200 برتانوي سربازان خپل هیواد ته ستنه شي او په دې سره به په افغانستان کې د یاد هیواد شلکلن پوځي حضور پای ته ورسیږي. میل آنلاین لیکي چې دغه سربازان په داسې محل خپل هیواد ته ستنېږي چې په افغانستان کې جګړو زور اخیستی او د افغانستان حکومت د شنبه په ورځ اعلان وکړ چې په تیرو 24 ساعتونو کې د طالبانو سلګونه جنگیالي وژل شوی دي، خو وروسته طالبانو د خبره رد کړه. د امریکا د ملي راډیو ان پی آر آنلاین نشریه هم لیکي چې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه پرته له پوځي رسمي گذشت او نسبتا د وړو مراسمو په ترڅ کې خپل پای ته نږدې کیږي. خبرونه لیکي چې امریکایي پوځیانو خپل وروستۍ لوی اړه افغانانو ته وسپارله. ان پی آر وایي په داسې حال کې چې امریکایي اردو د بګرام د اډې سپارل په افغانستان کې د خپلو پوځي هلو ځلو رسمي پای نه ګڼي، خو بیا هم دغه پیخه په افغانستان کې د داسې یو پوځي حضور څرګندونه کوي چې اوس یې یو ډیره کوچنۍ برخه پاتې ده. خبرونه وړاندې لیکي چې د بګرام اډه په داسې حال کې وسپارل شو چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د طالبانو د پرمختګ ترڅنګ د کورنۍ جګړې احتمال لیدل کیږي او د امریکا د کانګرس ځینې غړو او افغان چارواکو د هیواد د راتلونکي په هکله اندېښنه څرګنده کړې. ان پی آر د افغانستان د جګړې د پس منظر په هکله لیکي چې شل کاله پخوا او په امریکا باندې د سپتمبر تر تروریستي بریدونو وروسته جورج دبليو بوش د امریکا هغه مهال ولسمشر د اکتوبر په اورز اعلان وکړ چې امریکایي ځواکونو په افغانستان کې د القاعده شبکې په روزنیزو مراکزو او د طالبانو په تاسیساتو بریدونه پیل کړل. هغه وروسته وویل چې د امریکا نږدې متحد هیوادونه لکه کاناډا، آسترالیا، برتانیا، فرانسه او جرمني هم له واشنگتن سره ملګري دي. پرونه لري چې په وروستیو ورځو کې د دغو هیوادونو عسكر او دغه راز د پولند او ایتالیا سربازان له افغانستان په آرامي ووتل چې په خپل هیوادونو کې پرته له لوی مراسمو د چارواکو لخوا ورته هرکلی وسو.
وربشو خوست د یو شمیر نور ولایتونو په شان د خوست اوسیدونکو هم شکایت کوي چې د شپې لخوا د دې ولایت په ځینو ولسوالیو کې مخابراتي شبکې سم کار نه کوي. د مخابراتي خدماتو د تنظیم ملي ادارې اترا چارواکي بیا وایي په خوست کې مخابراتي شبکو خپل شپنی فعالیتونه د امنیتي ګواښونو له کبله لکړې دي. نور حال په دغه راپور کې
له څو ورځو راهیسې د خوست د مرکز په ځینو سیمو او ولسوالیو کې د شپې لخوا مخابراتي شبکې بندیږي چې خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. د تریزه یو عالي شیر ولسوالۍ اوسیدونکي مختارالدین جلالزوی آزادۍ راډیو ته وویل د خوست د ګڼو نورو سیمو په شان د دوی په ځای کې هم مخابراتي شبکې د مازدیګر له شپږو د سهار تر شپږو بجو بندې وي او یو بل ځای تلیفون نه کیږي.
د دوه هفتو نه راپدې خوا د تریزه یو عالي شیر په ولسوالۍ کې د ټولو مخابراتي شبکو فعالیت باندې خلک رقم رقم مشکلات لري. د شپې طرف خلکو ته مریضۍ پیدا کیږي، ستونزې پیدا کیږي، دوی نشي کولای چې خپل مریضۍ او مشکلات په وخت سره به زور ته ورسوي. د سیمې د ولسوالۍ د خلکو غوښتنه دادو چې دا فعالیت باید بیرته شروع شي ترڅو د خلکو مشکلات او ستونزې حل شي.
د معلوماتو پر بنسټ خوست کې له مخکې هم په تلیفوني اړیکو کې ستونزې موجوده وي، خو په وروستیو اونیو کې لا پسې ډېرې شوي او د ولسوالیو سربیره د مرکز په ځینو سیمو کې هم مخابراتي شبکې د شپې لخوا فعالیت نه کوي. د اسماعیل خیل او مندوزۍ ولسوالۍ اوسیدونکي کبیر خان مشفق وویل
له څو ورځو راهیسې په خوست کې له مازدیګر وروسته ام ټي این یا افغان بسیم او ورته نورې شبکې په هغه ډول چې په کار و فعالیت نه کوي. په ټوله کې زموږ غوښتنه دا ده چې هر لوری چې دغه کار کوي دا ښه کار نه دی، دا د خلکو پر وړاندې ستونزې جوړوي. نو هیله دا ده چې د دې ستونزې په خبرې کې مسؤله چارواکي ګام واخلي.
د ګوربز ولسوالۍ اوسیدونکو خلیل جان ګوربزوال وایي سره لدې چې د دوی په ولسوالۍ کې مخابراتي شبکې د شپې لخوا په بشپړ ډول نه دي تړلې شوي، خو فعالیت بیخي کمزورې دی.
په ګوربز ولسوالۍ کې مخابراتي شبکې په سبا اندازه کور نه کې واخ نو وخت خلک یو چا سره څوک اړیکه نه سي، بار بار وته کوشش کې هڅه کوي چې اړیکه ټینګه کړي. د دې تر څنګ هغه څوک چې تجارت دي کاروبار په انټرنیټ په ذریعہ باندې، د ورساب په ذریعہ باندې، وسره په څنګ کې د اړیکه په یا د موبایل په ذریعہ باندې دا باندې ویلور دی. حکومت څخه دا غوړي چې تاسو خپل شبکې په حال کې په دزګې والا باندې یا وسره د شبکې په مسولینو باندې فشار ورې ترڅو خلک استفاده ونه وکړي.
د شپې لخوا د مخابراتي شبکو د نه فعالیت ستونزه مو د خوست د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي رئیس انجینر محمد عارف احمدزی سره شریک کړه. نو موړي ول دوی د مخابراتي شرکتونو له ځای دفترونو سره پاړي کې کړي، خو د هغوی ځواب داده چې اصلا د شپې لخوا اړي کې له مرکز پرې کیږي. بل خو د مخابراتي خدماتو د تنظیم د ملي ادارې ویان سید شنواری وای په خوست کې له تیر څو ورځو راهیسې د امنیتي ګواښونو له کبله مخابراتي شبکو د شپې له مخې خپل فعالیتونه کم کړي دي.
موږ په دې تړاو باندې اقدامات کوو چې څنګه کولای شو د ستونزې د مخابراتي شرکتونو پر وړاندې باندې ختم شي او یو میکانیزم رامنځته شي چې مخابراتي شبکو ته زمینه د څلور ساعته فعالیت ایجاد شي.
د مخابراتي خدماتو د تنظیم د ملي ادارې ویان وړاندې ویل په تیرو څلورو میاشتو کې د ټول هیواد په کچه 150 مخابراتي ټاورونه د وسلوالو ګواښونو په ترڅ کې لمنځه تللي، سوځول شوي او یا هم نسبي تخریب شوي دي. د زیاته کړه په دې اړه اقدامات کوي ترڅو مخابراتي زیربناوي خوندي شي او خلکو ته د پراخ مخابراتي پوښښ زمینه برابره شي.
ازادي راډیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي اندېښنې شته چې ایران د کرونا وایرس له 15 څپې سره لاس او ګریوان شي. ایرانی چارواکو پرون وویل د وایرس په دې نوې بڼه د مړینو شمېر هم په زیاتېدو ده. ایران په منځني ختیځ کې له هغو هیوادونو دی چې د کووید 19 ناروغۍ له خطر سره زیات مخامخ کاری. تفصیل په یو راپور کې
د ایران ولسمشر حسن روحانی خبرداري ورکړ چې احتمالا به دغه هیواد د کورونا وبا له بلې څپې سره مخامخ شي. د ویلي دا ځکه چې د ایران روغتیایي چارواکو خبرداري ورکړې چې د کورونا وایرس دلتا بڼه چې په چټکۍ په خلکو کې خپریږي په ایران کې د خپرېدو په حال کې ښکاري. د ایران ولسمشر چې پرون شنبه د کورونا وایرس په وړاندې د مبارزې د ځانګړې ملي ډلې په یو غونډه کې حاضر وو وویل بیرسته چې د ایران ټولې برخې د کورونا وایرس له 15 څپې سره لاس او ګریوان وي. حسن روحانی له خلکو وغوښتل د کورونا د هندي بڼې د مخنیوي لپاره د دوبي یا اوړي پر مهال له ډله ییزو مجلسونو ډډه وکړي.
خب در هفته های گذشته اعلام شده بود
تیرونی که اعلان سوی بود چی د ویروس دلتا بنه ل جنوبی او جنوب ختیز سیمو هیوات داخل سوی او باید دقت وکړي چې دغه ویروس د هیواد منځ خپور نسی. په ټول هیواد کې دا اندیشنه شته چې شایي د کرونا وایرس له 15 څپې سره مخامخ شو، یعنی دا کار حتمان کیږي که دقت ونکړو.
ایران د منځنی ختیځ په هغو هیوادونو کې راځي چې د کرونا وایرس له خطر سره زیات مخامخ دی او په ټول سیمه کې د کرونا وایرس لومړی څپې هم سخت ځپلې وو. د ایران پلازمینه تهران او څبان دي نوي شارونه د سرو سیمو په توګه اعلان شوی، معنی د خطر اندازه په کې لوړه ده. لشته لږه او یا فیصد دولتي کارکونکو ته اجازه ورکول شوی چې لخپلو کورونو کار وکړي. په دغو پنشستوي سیمو کې نور ځایونه لکه رستورانونه، ورزشي سالونونه او سینماګانې تړل شوي دي. ایرانی چارواکو پرون شنبه وویل د مخکنیو څلورویشت ساعتونو په نسبت د مړو شمېر 111 زیات شوی دی. د کرونا وبا له پیله په ایران کې په دې وایرس د 4628 کسانو مړینه ثبت شوې ده، خو انتقاد کوونکي په دې باور دي چې واقعي شمېر شایي تر دې څو برابره زیات وي.
لاند خبرونه ده. افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت وایي د روان کال له پیله د بې ځایه شوي کورنیو شمېر تر 22,000 واوښت. د افغانستان د ملکي هوایي چلن اداره وایي د بګرام هوایي اډې د رادار او مخابري سیسټمونه بېرته فعاله شول. د افغانستان برېښنا شرکت د برېښنا د پایو او نورو تاسیساتو د خوندیتوب لپاره له خلکو د طرحو د شریکولو غوښتنه کړې. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د آسیا پراختیایي بانک په مرسته د کووید 19 ناروغۍ د تشخیص یو بل لابراتوار په بادغیس کې پرانیستل شو. د پاکستان یو پولیس هغه سړی وواژه چې په وروستیو کې مقدساتو ته د سپکاوي د ادعاو له کبله تر زندانی کیدو وروسته خوشی شوی و. په سوریه کې د کوردانو کورواک ادارې شل تنه نور ماشومان د داعش ډلې له یو کمپ څخه تسلیم او خپلو اصلي مېنو ته د ستنولو لپاره د روسیې هیئت ته وسپارل. او د اروپایي شورا پخوانی مشر ډونالد تورسک بیرته د خپل پلرني هیواد پولند سیاستونو ته ستون شو. لاند خبرونه مو اوریدل کولای شي تفصیلي د ازادي راډیو په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ.
دا ژوند رنگونه
زمالک عبدالباقیم د کوچی صدابات د شکردرې ولسوالۍ د کابل ولایت.
ځینې خلک شکایت لري چې په شکردره کې په ځینې کلو کې او کلو باندې کوب نشټري څنګه تاسو بلاري کني لري؟
مونږ به خېد او بو سره ډېر مشکل سره مخ، حتی مونږ که چا وس رسیدو نو هغه که چمک ته وس رسیدي والی دي کنه یو بوشکونه بل ته او بوري کوروت
به څنګه دغه پټي دغه مثلا ځینې خلک مالونه لري او در سکلو به د کارو بدل کوم کوي.
بس دا چې خدای ورکینو یا تا د ماده کور نه وړول زدر ته په خپل واتس اپ کې د کلو بوشکی خیمه چې کور تر ازي او ډکې وړي نو دا مشکلات سره ډیر مخ یو د زمکو بم تقریبا د انقلاب نمخ کې سره اتلی هغه بندسي ویو هغه لخته چې کوم یاله ورته وای هغه انقلاب کې پلسوی وسم پلس ده.
څنګه د تاسو ملکان مثلا دا خبره مو هغه د مسولینو تم رسولې ده چې د خلک څنګه کوي باید د حل لار ورته پیدا شي تر څو بده وبنوي
مسولینو ته هم ډیر رسولي هم مسولین غریبانان هم ځان ته ایران دینو مسولین بچو کې هغه وای تا پروس قبل کلمات ویل چې تاسو په جرب باندې او څه څه روبه ټول کې دا سکواټر را ولوي وای هلته د خلکو وسنه رسیږي ځکه للمی غنم سکالې چې چا 15 بوجې تخم کړل واغې ټول 10 بوجې غنم ورته کړی نو هغه وخوري کې خرچې کې کا ټریکټر ته ورکی
نو دا به څنګه شي پایله به څه وي خیر به څه وشي
والا که بس خدای ورحمه دا وای ورحمه دا کنه نور څوک نشته چې غم دی وخوري
یعنی تاسو هم نور مس لاستر سره کېنا سيدي
مجبور یې نو څوک هڅه وسم نو رسیږه رزوم کاغذ پرانی د چکوې کاغذ پرانی وکاو خلاص
څه پیغام لري څه وایل لري
بس پیغام دغه تاسو د میکروفون د لرو ک چوکم غم خورینو د خدای رضا لپاره د مونږ کلی غم دی خوړی او کني بس داسې په پاتې خوړو زار
د ژوند رنگونو لندکه پروګرام مو واوري تر لاندې د میورسته د فوتبال پاړه بس لرو بیا مام خراغلاستو ام میر احمد صافا از مگم کار فوتبال تعقیبوی ده اروپا ده فوتبال ده کپ آمدارنگ ده کپ امریکا یا ده لاتین امریکا ده ملتونو ده فوتبال پاره بطری پختنه و کرل مرای باور شو اروپا تا میر احمد ده اروپا پا کپ که چه لوبی شویدیم؟
بله سلام علیکم ستانگزه سب دیر دیر مننه تیر ورځ د اروپا لیگ کې د اسپانیا او د ایتالیا ترمنځ لوبه وا د اسپانیا او د سویټزرلند ترمنځ لوبه وا چې اسپانیا وتوانید چې په پنالټي کې سویټزرلند ته ماته ورکی او نیمه پایلو به ته ځان ورسی بیا بل لوبه د بلجیم او د ایتالیا په منځ کې و چې ایتالیا وتوانید 2-1 کې بلجیم ته ماته ورکی او نیمه پایلو به ته ځان ورسی 13 ورځ چې په دریم تاریخ د جولای دنمارک او د چک ترمنځ لوبه چک جمهوریت ترمنځ چې دنمارک وتوانید 2-1 کې چک جمهوریت ته ماته ورکی نیمه پایلو به ته ځان ورسی او انګلیس او اوکراین لوبه وا چې انګلیس وتوانید 0-0 کې اوکراین ته ماته ورکی او نیمه پایلو به ته ځان ورسی
نیمه پایلو بی فکر کوم په دریم باندې پشپګم د جولای شروع کیږي چې سه شنبه دا او بل لوبه هم په چهار شنبه ده اول لوبه د ایتالیا او اسپانیا دا او بل هم د انګلستان او ډنمارک دا او بیا به د اروپا فائنل هم د یک شنبه پورې کیږي اوس به ورشو کوپا امریکا ته الته په کوپا امریکا کې چې کیږي د لاتین امریکا د ملتونو سیالي کوم ځای ته رسیدلی
د لاتین امریکا کې 13 ورځې د برازیل او د کولمبیا او د یوروګوای ترمنځ لوبه چې کولمبیا وتوانید د یوروګوای ته ماتي ورکی او نیمه پایلو به ځان ورسی او د ارجنټین چې څو د قیمخ کې د همدا وسم لوبه روانه ده د ارجنټین او د اکوادور ترمنځ لوبه چې ارجنټین وتوانید چې 3 ګول وهلی 0 په مقابل کې اکوادور ته ماتي ورکی د دنا یو ورځ مخکې برازیل وتوانید چیلی ته 1-0 کې ماته ورکی چیلی با د پیرو سره لوب کې پنیمه پایلوب کې او ارجنټینا با د کولمبیا ترمن لوب کولمبیا سره لوب کې چې د ډیر جالب لوب دي د کې اکثرا قوی ستوري دي چې په برازیل کې
کوم کوم ستوري پدې کې
برازیل کې نیمار دی په ارجنټینا کې لیونل میسی دی دا قوی ستوري دي چې ټول فوتبال شوق
نه دي دواړه کپونه روان دي هم د اروپا او هم د کوپا امریکا د دوی ځنګړنی چې دي کوم مشخص یعنی تفاوتونه پڅ کې دي
د دې ځنګړنې فقط یوازې هغه لګونه چې یو د لاتین امریکا دا د اروپا د اکثره هغه لوبغاړي چې په لاتین امریکا کې قوي ستوري دي اکثره په اسپانیا او په ایتالیا په دې لګونه کې لوب کوي نو دا غي لوب لک مختلفه ده د دې لګونو سره
هغه قوي او تهاجمي لوب
کوي بالکل
ډیره مننه کوم میر احمد صافی چې د فوټبال په اړه باندې لاند معلومات لمر سره شریک کړ کوپا امریکا او اروپا کپ نیمه پایلوب تر